یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خپرونه مو یو ساعته ده. خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري د افغانستان وسلوال ځواکونه وایي په دریو ناامنو ولایتونو کې د جګړې تدابیر سخت شوي.
خپل ټول جګړیز احضارات لري او انشاءالله تعالی د دښمن نه د دغو سیمو د ساتلو توانمندي د هر لحاظه لرو.
په کندوز کې د هندوانو او خټکیو حاصلات زیات دي، خو د مارکیټ نشتوالی ستونزه بلل شوې.
یو ډاکټر هندوانه ورورته
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بې پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد لسمه د اګست لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو له احمد تکل نه اورئ.
السلام علیکم. هرات ښار ته نږدې د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر توغندي را پریوتي او د امریکا پوځ وایي چې د عمان په ساحل کې پر یوه اسرائیلي ټانکر د بی پیلوټه الوتکې برید دوه کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې پرون او نن هرات ښار ته نږدې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړو دوام وکړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ وکړ، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې شاتک ته اړ باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پرونی حملې د دولتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې د توغندیو مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه توغندي د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلي او له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. ښاغلي پښتون په عین حال کې ویلي چې د ځغاست لیکې د بیرته جوړولو لپاره کار پیل شوی او تمه لري چې نن به بشپړ شي.
پاتنیم وجه به در راکت یو دا نه پلنیو مشکته د لږه تخریب پنځه کې نه کاله نن جوړی شوی مې ده.
کندهار په وروستیو ورځو کې د خونړیو نښتو په ډګر بدل شوی چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته مجبوره شوې دي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. حافظ عبدالقیوم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې کامدیش کې سیلونو 113 کسان وژلي، 12 ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
113 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی ځمکه تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بسترې د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بې ځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلابونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چاره کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیلاب ځپلو ته مرسته رسوونکي نه دي رسیدلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرائیلو د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لورې بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا و وژل شوي. اسرائیلي زودیاک کمپنۍ ویلي دي چې په دې برید کې د دوی ټانکر پنخه شوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې پر یوه سوداګریز بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک وایي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي ساري سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې پر وړاندې د نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یایر لاپید له انتونی بلینکن سره په خبرو کې د ایران د تروریستي فعالیتونو پر ضد د ګډې مبارزې او د یو اساسي او اغیزمن ځواب د تابعیا په اړه خبرې وکړې. د اسرایلو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره هم پر دې موضوع خبرې کړې. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د المپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برتانوي سیال سره د لوبې پر مهال د سر په وسیله غیر قانوني ضربه ورکړه. په روسیه کې زیږیدلی علیوف وروسته له دې چې ریفری دا اعلان وکړ د رنګ پر زینه کېناست او پرلتې پیل کړ. د لوبو تنظیموونکو علیوف ته اجازه ورکړه چې هملته کینی ځکه په رنګ کې بله مسابقه په پام کې نه وه. علیوف له نږدې یو ساعت کېناستو وروسته پاڅېد او له لوبغالي ووت. له لوبو څخه د علیوف له وتلو سره د ده برتانوي سیال فریزر کلرک دا موقع ترلاسه کړه چې د مډال خوند شي او د درانه وزن په لوبو کې پر مخ ولاړ شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د راپورونو برخه ایتورزو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هرات او لشکرګاه ته سلګونه ځنګړي ځواکونه رسیدلي دي. دا سرتیری پر دې دو شهرونو د طالبانو تر بریدونو وروسته استول کیږي. بلخوا پر هرات کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. جزئیات پر راپور کې.
پر هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسیدو خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وایي په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو ترخوا یې د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. ښاغلی شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه له دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخې ته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اپراتیفی او تکتیکی قماندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخینی ول شوی دی د دشمن او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دی په درې درې ولایتو کې هغه جوړ شوی دی، په استقاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنې مرحوب لوختو خبره هم وکړه او تر خوا یې وویل چې تیر یو اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوی. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او د ډلې ته یې درنه مرحوب لاړولې ده. لدی درې ولایتونو بیا هرات ته د جمهور رئیس غنی په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي او ډیر ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. د لخکرګاه او کندهار کې هم امنیتي او ملکي چارواکو د وضعیت له کنټرول خبر ورکړی او وایي چې طالبان سخت ځپلي دي. هخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي. دې وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا کنډکونه د عامه امن ریاست تر مشرتابه لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره دا ګام وروسته تر دې پورته کوي چې وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو د ولکې په اړه اندېښنه وښوده. خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته نیسي.
عمردل چې پر هرات، کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي دي. په دې وروستیو کې په کندهار کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د کندهار هوایي ډګر مسؤول وایي د دې هوایي ډګر رنوي چې تیره شپه د راکټي بریدونو له کبله تخریب شوی و د بیرته جوړولو کار یې پیل شوی دی. بلخوا د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوي دي. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کړي نور جزئیات لدڅ خبرو مهرباني.
د کندهار وای ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا اته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر وای ډګر درې توغندي توغول سوي چې یوه یې د وای ډګر پر ځغاستلیکه یا رنوی لګېدلې چې یوه برخه یې تخریب سوې. د ښاغلی پښتون په وینا د توغندوی د لګېدو په پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو د موقت وخت لپاره دغه وای ډګر ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د غاسلی کې د بیرته جوړولو کار پیل شوی او نن ورځ تر پای به بشپړ شي. دا په تیرو دوو ورځو کې پر کندهار وای ډګر دوهم راکټي حمله ده. د وړمې شپې په پیښه کې چې هم درې توغندي د وای ډګر او هوایي لوا ترمنځ لګېدلې وه، ځاني او مالي تلفات یې نه لرل. په آینده کې د کندهار اوسېدونکي پر وای ډګر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوي دي.
هدایت لاندې کندهار اوسېدونکي دا چې پر کندهار هوایي ډګر باندې راکټونه غورځول شوي دي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو لپاره یوه لویه اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنګونو د عمله څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسېږي. د دغسې مهم ځایونو په نښه کول دا د خلکو لپاره نور هم مشکلات ایجادول دي.
د کندهار وای ډګر څخه هر ورځ کابل ته شاوخوا درې الوتنې کېدی چې اوس به د موقت وخت لپاره لغوه دي. تر اوسه د دې بدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار پر وای ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کېږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن دوه ویشت ورځې پوره کېږي. د کندهار د میرویس روغتون د مولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر 500 زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روغتون د چارواکو په وینا د کسانو ته مرګجوب له د متقابلو ډزو راکټي بریدونو د پرزو بمبار او چاودنو له امله متاثرې ده. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېرو دوو ورځو کې د دغه سیمو، البته د جګړې له سیمو او نږدې ولسوالۍ څخه شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي دي او په دولتي تاسیساتو او د ښار نورو برخو کې اړولي دي. دا مهال کندهار شپږمه اومه او اتمه اوزه له وسلوالو طالبانو سره ده او د دیارلسمې، پنځمې او پنځلسمې اوزه په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ښار مرکزي سیمو ته داخلېدو هڅه کوي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې د کندهار هوایي ډګر مسؤل وایي د دې هوایي ډګر رنوی چې تیره شپه ورباندې راکټي حمله سوې وه د جوړېدو په حال کې ده. بل خو د دې ولایت اوسېدونکي پر هوایي ډګر له حملې وروسته د ملکي الوتنو د بندېدو په اړه اندېښنه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي د تیر کال پر تل ساش کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات سوي دي. دا هم وری چې د امریکا پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیرو یو ټانکر چې اسرائیل مدیریت کاوه په نښه سوی دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي په بندرونو کې د نامنیو له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس سلنه کموالی راغلی. دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل ځینې سوداګریز بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي، که څه هم صادرات او واردات ورنه کیږي خو له سوداګریزو مالونو دوه ځایه محصول اخیستل کیږي، یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان.
واردات کې کمک راغلی دی تقریبا د بعض شیانو کې د لس فیصد پورې کمک راغلی.
ښاغلی الکوزی زیاتوي دا چې اوس د میوو موسم دی، نو د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې شپږ لوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي، چې د افغانستان د مالي وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. طالبانو ویلي دي چې دا دوی تر ولکې لاندې ګمرکونو کې عواید د طالبانو د تعرفو پر بنسټ ټولیږي، خو د دوی په خبره شخصي جیبونو ته نه بلکې بیت المال ته سپارل کیږي. تېره اونۍ د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مهمو بندرونو او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو سوی، خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیات په احتیاط روان دي. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د زعفرانو 21 نندارهیز کروندې جوړیږي. دا دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارهیز کروندې به په مرکز احمد عباسد کرم شوا ګرد سیړی او د زدران ولسوالۍ کې د زعفرانو د تولید د زیاتوالي او د دولو په موخه جوړ سي، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 94 افغانۍ، یو پاون 110 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1010 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یوه نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر بیړۍ چې اسرائیل مدیریت کوله په نښه شوی او دوه کسان نه په نتیجه کې وژل شوي دي. اسرائیل پر ایران د دې حملې د مسؤلیت تور پورې کړی دی. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي دي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګالی شوی دی. د امریکا بحري قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالډ ریګن او لارښود شوي د میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله، او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زودیت ګروپ اداره کوه. د امریکا د بحري قواو اعلامیه زیاتوي چې د دوه ځواکونو د چاودیدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي، او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. دا اعلامیه له مخکې د اعلامیه زیاتوي چې لومړی معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله شوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یئر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی، او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادرونکی بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي دی چې د ایران د تروریزم پر وړاندې دی په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپید د جولای په 1 چې پروندې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساينس پو د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمېر حملو تور پرې کړی. د ایران د عربي ژبې العالم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل شوي حملې په غبرګون کې شوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو پر یوه ټانکر حمله شوې ده. په دې اړه مو نړیوال راپور واورید. جزئیات یې د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. اوس هم ورځو کندوز ته. په دې ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پر 36 کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې 36 کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات 9% او د خټکیو حاصلات 10% زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي، خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندوانې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر یې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ظفر زدران د کندز د چهاردرې ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. هغه وایي چې سږ کال روانو جګړو د کروندګرو خواري په سین لاهو کړه.
یوه هندوانه د ایرانۍ بچه راتله ورور یا د پاکستان ورور یوه کیلو به په دېرش روپۍ خریده. اوس زموږ د بسته هندوانه څوک په دېرش روپۍ نه اخلي. دا بسته هندوانه یوه ډاکټر هندوانه ورور رای ورو دلته دوه زره یو نیم د دا اوس یې پاتلس روپۍ غوښتلې. د خدای ته ولسوالۍ کې جنګ نه وروره، لارې بندې دي وروره، آمادګي نه ورته کېږي وروره، خلک د کانکار تبا تبا شو وروره.
پنځه دېرش کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچي ولسوالۍ څخه دوه موټره هندوانې راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نشته، بازار نشته. دا یو ډاکټر هندوانې دوه نیم زره درې زره روپۍ غواړي. زر روپۍ کریا او کپمه پاسي زر روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي. پیدا کې راوړلې نه شرای وړو ګلته خرڅ موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرڅ شي. کور قیامت ده وروره جان، هر شی قیامت دي. موږ ته بېرته هغه خپل مصرف هم نه پرېږي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جلال آباد کے لارے اور بند جنگ چھپ خانہ باقی جنگ چھپ تجار ہوتے تھے ہندوانہ چوک بھائی کہیں نہ پدوا ذرا دوانیم ذرا پہ منگے ہندوانہ خرچ ہو آگا بیچارا دیکھان دے رہا بیچارا جو وہ چھوٹے دے دس سو روپے باغ تو ورکی مو ڈاکن دے دو سو دوانیم سو منگا والو آگے دے چن پاج جی تجارا بیچارا گاندل ترا جوڑ ہوتے تھے جنگ جی وائے منگا موٹر بندی کی معلوم کراتی جی.
د کندز د کرنې او مالدارۍ د ریاست رئیس عبدالهادي قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي دي تر څو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از 290 در ولایت کندز بیشتر بوده که نسبت به سال پار
سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الکوچاخ او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ومردل چې په کندز کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات سوي خو کروندګر او باغلرونکي وایي چې د دوی حاصلاتو ته سم مارکیټ نسته. اوس به دا واورئ چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
هشت صبح لیکلی افغان دولت له طالبانو سره د یوې عادلانه سولې له هوکړې نه هیلې سوی خو لا هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي او لکه د پخوا په شان یې ټینګار پر دې دی چې د افغانستان کشاله سیاسي حل لاره لري. په سرمقاله کې راغلي اوسني شرایط د افغان دولت په ګټه نه دي. سیمه ییزې ادارې له 200 زیاتې ولسوالۍ سقوط سوي، شپږ لوی سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي چې ورسره د دولت عواید هم کم سوي. د لیکوال پان په اوسنیو حالاتو تو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت ده. یا به جګړه کوي او یا به طالبانو ته تسلیمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا دې وړاندې طالبان په دې بهانه جنگیدل چې ناتو او امریکا افغانستان اشغال کړي. د لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د واک لپاره جګړه پر مخ وړي. په پای کې راغلي د افغان د دولت پایښت د حکومتي مشرانو، د ګوندونو رهبرانو، سیاسي چیرو، پخوانیو جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو په سیاسي اجماع پورې تړلی چې باید په ګډه کار وکړي تر څو جمهوري نظام خوندي سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي طالبانو د ولسوالیو له نیولو وروسته جګړه د ښارونو تر څنډو راورسوله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د ښارونو په ناحیو کې روانه ده. کله طالبان په خارونو کې پرمختګ کوي او کله هم په شاتګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دغو جګړو کې د پراخ مالی زیانونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې پر یو روغتون هوایی برید وسو. تر دې وړاندې هم د خلکو په کورونو هوایی بریدونه سوي وو. د خلکو له کورونو سنګرونه جوړ سوي، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه پر پټنځایونو بدل سوي. له بل اړخه دغو جګړو ښاریان له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ویر او ډار کې دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، خلک له لوږې سره مخ دي او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمساري ډول لوړې سوي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په ښارونو کې جګړه ځکه درنه مرژوبله لري چې نفوس پکې زیات دی او مالي زیانونه یې هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي دواړو لورو ته پکار ده چې د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي او په ښارونو کې دا روانه جګړه ودروي. ملي ارمان لیکلي په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توانه هڅه وکړه چې د یو شمیر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي، خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخلاف د ولایتونو د مرکزونو نیول او تسخیر څه آسانه کار نه دی.
د اولمپیک چارواکي وایي سره له دې چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې یو مډال هم نه ګټه، خو نوي ریکارډونه جوړ کړل.
د 2020 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان د مزل پای له افغانستانه دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې، او مهدی اوری د نښویشتلو په برخه کې ولوبېدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی له توکیو ازادي راډیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالیو کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنه شوی کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ سازی سیالی وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله په ډیرو کم تفاوت او په اخر لحظاتو کې هغه ګډون کوي. د افغانستان ټول سیالي پای ته ورسېدلې، ډیر فوق العاده وو.
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وزلې، او دغه سیالیو ته غوره شوي لوبغاړي کولای شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونه بېرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وځندول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اگست میاشت تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1300 لوبغاړو په 30 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده.
تاسو له پیغامونو
ګلایم د بغداد ولایت در سره په تماس کې ورور په بغداد کې ډیر سخت اوس کېږي چې خلک د یو تکي وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي سره ونګونه دي. بدبختي دي، بیچارهګي دي. موږ رغم ته یو ټول چارواکو ورسېږي چې بغداد ته ځد باندې توجه وکړي. بغداد ته ډیر بد وضعیت کې یا تا درې کال اوس کې نه رات پراد خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري د لاس اور کې، زمینداري د لاس اور کې، آتا د خوراک او د مست مرخونه نور ګران سي دي. بندیزونه دي، ورور شي نه راځي دي. ولایت دردست ولسوالۍ کریې ډیر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر ځار بدبخت ملت ته د لارې ازادي کې او غني وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کې شي. وسلام.
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسوي. مکتب بند شو. یو من جنازه کې زر نفر ولاړ دي. هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کې 100 نفر، 50 نفر، 60 نفر، 200 نفر، 300 نفر ولاړ دي چې دغه خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکرې او کورونا سر ته کې یا قدې قلنتینو کې دغه دې ما نظر
زه د ناشرای د هلمند ولایت د ناشرای د ولسوالۍ د چغان کېږم. نړیواله محکمې په دغه باندې چې موږ مین کښونکي مین کار کوونکي په ډېر ظالمانه توګه ووژل شوله. د ناشراج کې د ناشراج پر لوړه باندې چې هغو مهینه شوله خالصانه خلک وو، الخوان وه، او دوی په ظالمانه توګه ضربې پرې ووهلې، ویې وژل، هغو لاسونه ورته ونیول چې موږ مه وژني، موږ نه سلا لرو، نه بې اجازې کار کوو. او دوی سره داسې لمانه توګه وسو، دوی په شهادت ورسېدله. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس نیمې بجې سوې. وړاندې نور بستې اونیز پروګرام اوریدلی سئ. اوس له احمد تکن له د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
وروسته له دې چې پرون او نن افغان ځواکونه او طالبان هرات ښار ته نږدې په نښتو کې کېوتل، افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. د هرات د والی ویاند وایي چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دوی توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس وایي چې یو توغندی د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې نن سهار به د کمدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. ښاغلی عبدالقیوم ویلي چې د کمدیش سیلابونو 113 کسان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرایلو د تیل پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې 2 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د المپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برطانوي سیال سره د لوبو پر مهال هغه ته د سر په وسیله غیرقانوني ضربه ورکړه.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو اوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
نور بس دی. اونیز پروگرام پیل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځانګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل سوي، روغتیایي خدمات محدود سوي او دې مسالې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل سوي، د روغتونونو خدمات محدود سوي او صحي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. په دې پروګرام کې دا مسأله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسأله څومره اغیزمنه کړې ده. دا پروګرام میلمنی دی. په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. پروګرام ته اوریدونکي هم زنګ راوهلای سي. دوی شمیره مو فعال دي. یو شمیره مو د 0822 و 1515 شمیره بیا تکراروم، 0822 و 1515. بل شمیره مو د 0799 203 1540 شمیره بیا تکراروم، 0799 203 1540. اوریدونکي هم کولای سي پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظریات او خپل تجربې را سره شریک کړي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د سکایپ له لارې را سره په تماس کې سي. د سکایپ ادرس مې د رادیو ټکی ازادي. ډاکټر نفیسې، په پیل کې تاسو ته راځو، څه فکر کوئ چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
د ستاسو لومړی تر هر څه مخکې سلامونه علیکم. تاسو ښځو صحي وضعیت په غزني کې اوسنۍ کې ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې په دې وروستیو کې د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نشي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي. په دې خاطر ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزني کې خورا اندېښمن و، او اوس چې جنګونه شوي نو ښځې او خلک د جنو له دوارو لورو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید د شپې له کور نه راووزي او که له کور نه راووتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولی چې هغه د مرکز په لیدو
بل یوال مسایل چې ورستیو جګړو اغیزمنه کړی دغه ټلیفوني خدمات دي چې په زیات ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. ستاسو آواز هم ډیر صفه مشتنه راځي کې او څه تاسو ځای ته تغییر ورکړي ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه ستاسو څخه. ناوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمیرې فعال دي، یو شمیره مو د 0822 اوس آواز سمسو، بل شمیره مو د 0992 2003 1540. ډاکټرې نفیسې، تاسو د روغتیایي خدماتو یادونه وکړه، د غزنی په کومو ولسوالیو کې دغه ستونزې نورې هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالیو کې اوس اصلا ښځینه ډاکترانې نشي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه چې ښځه نشي کولای له کور نه راوځي او که له کور نه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکترو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکترې نشي کولای په ولسوالیو کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلي، نو د ښار مرکز ته خلک نشي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې دی راورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نشي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو د تصرف لاندې دي ډیری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نشي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکترانې خپل فعالیت وکړي.
بله، د پورزګان کې د شوزو د همغږي دفتر لغړی نازو سنگر سره د تماس هڅه کوي خو ټلیفون نه روخ کیږي. ډاکټر نفیسی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څه باید وسی چې دوی د روغتیایي کارکونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړي دي چې هغه عملي کړي، چې ښځینه ډاکټران یا روغتیایي کارکونکي وکولای شي په خلاص مټ په مرکز او ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه تنها دا چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بالخصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري. لومړی دا چې انانوي بود، زموږ انانات د دې سبب کیږي چې زموږ ښځې له کور نه راونه وزي، او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسی، که له کور نه بهر کې باید ښځینه ډاکټرو ته لاړ شي. دوهم دا چې اجتماعي بود، کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو ښځینه له کور نه را بهر کیږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې ښځه بهر کیږي، بالخصوص زموږ په ولسوالۍ او کلو کې. او دا چې باید موږ دا طالب دي او هغه خلق دي چې دروسه په دې نه پوهیږي، باید موږ په کلی بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکو، دا چې د سیمینارونو په بڼه کیږي که د علماو یا هم رسنیو په بڼه. خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بالخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورونه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې اوس جنګ شدید شوی، حتی په مرکز کې که دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ د ښځو مرګ میر له حده ډیر شي، او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړې ده؟
زما پنځه سل په سل کې دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانیدو ډیر شي، نو په دې کېږي چې خلک سل په سل هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي، باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علما او یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم دغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیزه خو اوس مثال نسو ویلای شي دا په کلي بڼه اغیزه کړي، خو به اغیزه هیڅکله نشي کېدای. سل په سل یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول کوښښ وکړو، نو دا محدودیتونه دا انات له منځه وړای شو.
بلې، تاسو د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغي په څه وضعیت کې تاسو تر وړي، کله چې حالت بیخي خراب سي راولي که په لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو را رسوي؟
نه زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک ډیری خلک هغه سي په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي خو د کلو خلکو د ولسوالیو خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخیری درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته رسوي چې وضعیت یې خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات ناسته نه راوړي نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي نو دا ده چې باید په لومړی په ولسوالیو کې باید صحي مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي ډېری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لاره کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي چې دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کېږي
کله چې په ورستیو شیبو کې تاسو تر رسول کیږي چې حالت ډیر د اندېښنې وړ په هغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولای شئ یا د تاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا لپاره یې بلې تاسو آواز موږ نه اورو بیا به هم که ټلیفون قطع شوی وي بلې ډاکټر نفیسی تاسو آواز متاسفانه قطع وصل راځي که بیا هم یو څه ځای ته تغییر ورکړئ ځکه چې ټلیفوني شبکې په دې وروستیو ورځو کې صحیح کار نه کوي اوس یو څه سم څه مهرباني مهرباني وکړئ اوس تاسو آواز
دا چې ما وویل چې زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری د رسول کیږي اول دا چې باید په لومړی دقو کې راشي موږ کولای سو تر څو هغه د ولادت ماله پروسه په عمومي بڼه په دوی باندې کار وکړو خو کله چې دوی په اخرو دقیقو کې راوړل کیږي نو څه ناڅه د غیر مسؤول ولادت سبب کیږي خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي څومره چې مو وس رسیږي هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخ ته بوځو خو بیا هم ډیری کیږي چې په اخره دقو کې راځي یا لمنځځي یا هم د مور سره د مکسبه کیږي خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو کولای شي تاسو هغه پولیسونه وکړي بیا له ولسوالۍ کې راوړي راځي ښاروته نو اوس سیلي جنګ زموږ کار هم سخت کړی او د ښځو تنظیم کچې هم په لوړېدو ده
بلې ډېر مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سید ځینی اوریدونکو به واخلو د دوی نظریات به هم واورو تاسو ک ځینی پښتني تاسو ترجی وی تاسو لزان سره ولې کې بیا د ورسته تاسو ته وخت ورکو چې خپل ځوابونه وایسته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو आवाज مجاورو بلې مهرباني وکړئ تاسو आवाज راځي کډ رادیو आवाज یې ټیټ کې ځکه چې انعکاس کوي استاذ اول به مشت صفه ناراضی
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام ربانی آزادی رادیو ده
څنګه اورسته جوړه صفه
ده او مننه خیر اوسه
اورور زغه مثال باندې چې مې ډیر خینه ده د بری ما شام ده په یو چک ده لوزه ولا ده
په کوم ولایت کې
ما باندې نو خو نو حکومت څه دی باندې کې نه دغه شخصي خلک چیرې مفدسم په چیرې زم چیرې ما باندې چیرې دا کار مې د خپل نجایز کار نه دی یا پلچک والو زوا یا فلک والو دا خو د خپل نجایز کار نه کوي
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای څخه ځنګ وهلې
ما زه له کندهار خبرې کوم وروره
نو ډیر مننه تاسو आवाज موږ واوري د تاسو دا شکایت هم اوریدون کو واوري د کده پروګرام د موضوع په اړه اوریدون کی تماس ونیسی چې ورسته یو جګړو شوزو ته د روغتیاي خدماتو در رسولو چاري څومره غریزمنه کړی دي په دې برخه کې خلک څه کولای سي حکومت څه کولای سي او روغتیا وزارت نو تاسو دغه بغښتنی او ځوابونه به موږ واورو او د پروګرام ملمنې به بیا ورسته خپل نظر ور باندې وای بل اوریدون کای هم پلان کې د دوی تورزو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
جوړ خیر شه
او مننه خیر اوسه تاسو आवाज اورو مهرباني
استاد زمنګ ځکه نه ده خدمت روانه پوسوي موږ د زړه پروان ولایت د شینوارو له سوالي نه غږیږم زمنګ ځکه تقریبا یو واته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده ان مربوطه طالبانو ده دلته موږ د خدمت روان دي نه قابلیت راځي ډاکټرانو راځي دلته توالیت صحیح ده
کوم شرایط کې راځي کوم مقررات ور باندې وضع شوی دي
دا د در مرز په خاطر کنه دلته د کلینیک کو ترازی
نه وسلولو کسانو دوی ته څو ویل دي چې تر کوم شرایط لاندې دوی راتللی سي یعنی کوم اصول ورته ټاکلی دي
خل موټارې د خل هغه د شخصي دلته د طالبان خوانه اسناد ورکول سوی دي شاهزادانه توګه راځي هر چهارشنبه د هفته په ورځ همدا ورځو کې راځي د خدمت کوي د خلته نه خوشاله دي هم د طالبان نه هم د ډاکټران نه
ژوندی اوسې ستاسو نظر هم واورېدل صوبه اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز مو ژاورو وعلیکم السلام مهرباني
سلامونه وایم بعد سلامه د ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د چې بعد حالات دغه د کرزي له حکومت نه راي ته دا چې طالبان په ټول افغانستان کې دي یو ځای کې هم ډاکترانو ته نه دي درېدلي د ښځو د خلکو خدمت ته ورته ملا وتړئ ټول ولسوالیو ته لاړ شئ خلک غریبان دي بېچاره دي وسې نه کېږي طالبان ډاکترانو ته کوي چې ډاکترانو سره هېڅ کار نشته نو دغه د ما غوښتنه ده بس ټول ولسوالیو ته لاړ شئ اواز خدمت نه کوي هغه بېله خبره ده بس کنه طالبان خو نه مکتب سره کار لري نه کلینیک سره کار لري دغه شل کاله کېږي مونږ وینو اند دوا ورکي بس روان دا کلینیکونه نه طالبانو ته دوا ورکي
مخکې ورونکو زنګ وه چې په کندهار کې مثلا هغه پلونه دوی الوزوي چې عام ولس ورڅخه استفاده کوي په زیات موارد کې دوی ډاکټران هم په نشه کړی دي روغتي کارکونکي هم په نشه کړی دي ځکه راپورونه مختلف دي بل ورونکو هم په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
سلام علیکم نو صاحب څنګه یې خیر
مننه خیر اوسې
ما د ولادین سایی ډاکټر صاحب چې ولمنم د دغه په اړه خبره کوله
نغې نه کوم سوال لري مهرباني وکړئ هغه ستاسو आवाज اوري
ولم دا چې د غزنی د ملکی شفاخانه کې په خدای باور وکړ ګوره چې راشي بيخي بيخي د مسخري دی ولاد د سړيشان وي په مریضانو
تاسو غزنی نه زنګ وهلې
نه مریض چې ولولې ولاک په یو څه کې ډاکټر افایده کې چې راشي وی ګوره دا یو خپل واسطه په دوه شانو په فکر دی چې واسطه دې نه ولاک دې مریض ته بيخي راګوري
ډېر مننه بس ډاکټر ستاسو आवाज واورید ستاسو پښتنه به حتما د ځان سره هغه یادښت کړی وي بیا ورسره تاسو ته ډاکټر صاحب وخت ورکو چې خبري وکړي بل ورډونکو هم پلان کړي د دوی تورزو د دوی نظر به هم واخلو بیا ورسره تاسو ته رسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم ساری صاحب مختار تاسو استاد ملمنو درن ملمنو تاسو سلامونه نیکی هله
وعلیکم السلام
وړاندې کوم نورستان د نورګرام ورسالینا
په نورستان کې وضعیت څنګه دی ځکه چې نورستان کو ډیره غرنۍ سیمه لري
نورستان هم په دې ورسوالی کې نورګرام او دغه دوا په منډول وسلواله خو خلک چې هنه به هی به برې شوې دي دغه یو د دې کې تا دوله پروان نه وای طالبانو په سیمه کې وایخه وایم باندې دا کیږي او سه هی دغه راځي ډاکټران دوباره د دې خبره زه کله غندم کوم ځای کې چې طالبان اوسېږي هغه ځای کې پر شامپول نام خلک ما هم پاتې دي دا دونه دروغ ته تبلیغات ته دي ضرورت نه دی او نورستان کې خلک جو خوړونه لغمان کې کونړ کې دسي حالات کې طالبانو د لاسه در بدر دي دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک په میډیا کې دروغ وایي
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو برته ورزو ډاکټر نفیسه ته چې د نسایي ولادي د چارو متخصصه ده ډاکټر ستاسو نظریات به ورزه کچ دین اوریدونکو ځینې پښتنې درلودلې ځینې نظریات درلودل او ځینې شکایتونه مېربانو کې تاسو باتمن یادښت کړی وي
اوریدل زیات مننه لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت غزنی وای سم او کوم دي چې طالبان دي دوی هغه ته اجازه ورکړي څنګه دا درته وایم چې په جنگ کې طالبان تقسیمېږي نو کله چې موږ یو داسې جګړې ته هر چا ته ځو هلته جنگ وي موږ ګورو په لاسو جیو باندې جنگونه وي ولسوالۍ سقوط شوي بیا ته وضعیت امنیتي بخښ صفر صفر ده نو کله چې هلته یو خدای نه شي درو کولای چې هلته لاړ شي نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي هغه خدمات چې موږ ته دولت لخوا نه رارسول کیږي هلته دوی لارې بند کړې وي هغه د طالبانو د ولکې لاندې وي هغه خدمات به څنګه هلته رارسیږي او موږ څنګه کولای شو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو دا چې دوی وایي موږ هغه جی کی سی یو سمه ده دوی به اجازه ورکړی وي، خو نو د وضعیت امنیتي وضعیت سم نه وي، هیڅوک هم نشي کولای چې هلته کار وکړي. لومړی باید امنیتي وضعیت سم شي، هغه خدمات چې موږ ته له ښارونو هلته را رسیږي، هغه خدمات چې موږ هلته پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې یو مریض معالجه کړو. نو لومړی تر هر څه مهمه باید امنیتي وضعیت وي، هغه که د طالبانو له لورې وي او یا که د دولت له لورې، باید امنیتي وضعیت سم وي تر څو هم مریضان په ډاډه زړه راشي او هم موږ په ډاډه زړه کار کولای شو. او دهم دا چې د ملکي شفاخانې یا د مرکز ولایتي شفاخانې وضعیت دوی ښیي. دوی لومړی دا چې موږ خپل پرسونل په عمومي بڼه کوشش کوو تر څو تر حد پورې خپل انسانیت څخه کار واخلو، ځکه چې انسان چې انسان وي نو باید هم انسانیت ولري. نو موږ کوشش کوو چې خپلو مریضانو سره په خپله په ښه بڼه باندې هغو معالجه وکړو، خو دا سبب کېږي چې زموږ د کموالي د جي کموالي او داسې چې مریضان بې حده ډېر راځي او په اخري د څښو کې راځي، دوی وایي چې هغوی ته پام نه کوي. نو سمه ده کېدای شي داسې نه هم چې هېڅ زموږ ټول پرسونل بسي چې دی ښه ده، خو هغه کوم منفي نکات چې دي موږ به کوشش کوو چې هغه منفي نکات له منځه یوسو، او په هغه بڼه چې مریض هم باید راشي او هغو ته سمه بڼه باید معالجه وسي.
ډېره مننه. په لورو پرتو سیمو کې چې جګړې شدید دي، خصوصا په ولسوالیو کې لارې تړل سوي یا هم تازه ماینونه فرش سوي دي، یوه ښځه که په یوه کلي کې ناروغیږي، دې مسئلې څومره د هغوی مخه نیسي چې پر وخت تاسو ته نه رسیږي؟
ډېری هغه ناروغان چې ولسوالیو کې دي هغه خو موږ ته په ډېرو سختیو را رسیږي، یا حتی هېڅ نه را رسیږي. حتی هغه ځایونه چې په ښار داخل کې دي، هغه ځایونه چې په ښار کې د طالبانو د ولکې لاندې دي او په هغه کې جنګونه شدید کېږي، یا د دولتي اشخاصو له لورې هغه ته عملیاتونه مخ ته وځي او عملیات کېږي، نو د هغه له لورې نه دوی ته ویل کېږي چې د شپې له خوا نه تاسو نه باید له کور نه راوځئ، ځکه چې تاسو راوځئ لورې نه معلومیږي، او د دوارو له لورو نه تهدید کېږي چې تاسې نه باید شپې راوځئ. نو د شپې چې هغه ناروغان نقله کېږي، دوی نشي کولای چې حتی مرکز ته راسي، ولسوالیو خو بېخي لرې خبره ده. نو د دې سبب کېږي چې د ښځو هغه د مرګ میر کچه مخ په لوړېدو شي، او تر ټولو کشرونه زیاته به په افغانستان کې اغېزمنه شي. نو دا چې باید ولسوالۍ دوی وایي چې د ولکې لاندې نه کېږي، داسې باید ولسوالي امنیت منظمه شي، او د لارو امنیت چې هغه ښځه اصلي موږ ته نشي رسېدی، چې را رسېږي هم د ورځې له خوا نه په څه سختیو چې یې ولادت کړی وي، غیر مسؤون ولادت، یا هم د زده کړې وخت وي خو هغه ماشوم یې له منځه تللی وي یا د فشار لاندې وي، نو نه کېږي، هغه سلنه د مرګ کچه زیاتوي.
بله، په زیاتو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانې ستنه کوي، هم ځینې په دې وروستیو اونیو کې نورو خوندي ځایونو ته په کډي کولو مجبوره سوي دي. دې وضعیت څومره صحي سکتور اغیزمن کړی؟
سل په سل به دا صحي سکتور اغیزمن کوي، ځکه چې زموږ په ډیری ولایتونو کې په غزنی کې چې هغه جمله کې د صحي وضعیت ډېر خراب دی، ځایونو کې چې دوی د ښار منځ کې دي، خو د طالبانو د ولکې لاندې دي، هغه که طالبان اجازه هم ورکړي خو دوی له هېرې نه شي راوتلی، یا خپلې وظیفې یا دندې ته نه شي تلای. زموږ خپله ډېر همکاران دي چې اوس د طالبانو د سیمو کې چې د ولکې لاندې دي هلته ژوند کوي، نو ډېر په سختي کله راځي یا هم هېڅ نه راځي، ځکه چې دې شرایطو کې یا جنګ وي یا تسکري عملیات وي. نو دا خو سل په سل سکتور اغېزمن کوي، او موږ هغه پرسونل چې باید بسیج شي او آماده اوسي، هغه د هغو اندازه هم کموي، او د مریضانو اندازه هم چې ډېره وي باید پرسونل آماده وي، او هغه باید لاسورځ هغه باید له موږ سره اوسي.
بله، په خپل په کلیوالو سیمو کې ښځې په اضطراری حالت کې له نورو ښځو سره د روغتیایي وضعیت د خرابۍ په وخت کې څه مرسته کولی سي؟ موږ خو پر ستونزو خبرې وکړې، راځه پر دې باندې هم خبرې وکړې چې خلک له خپلو امکاناتو په استفاده څه مرسته کولی سي له ناروغو ښځو سره.
و سل په سل خو داسې موږ لرو چې په کلیو کې موږ هم دایې هم لرو، خو هغه دایې ګانې چې موږ په کلیو کې لرو د یو قابلې یا بسیج پرسونل په اندازه کار نه شي کولای، خو بیا هم هغه ابتدایي کومکونه چې کولای شي موږ په هر کلی کې کولای شي تجربه دار خلک ولرو. نو دا دوی باید لومړی کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت ښه شي، دوی باید سل په سل مخکې له دې چې د دوی حقیقي دردونه شروع شي کولای شي اکاذي به دردونو کې زموږ پرسونل ته مراجعه وکړي تر څو راورسېږي. خو که نه شي رسېدلی، زما غوښتنه د خلکو نه دا ده چې په صحیح بڼه باندې هغه دایګانې چې دي تر کومه حده پورې چې دوی مرکز ته رارسېږي دوی سره مرسته وکړي، او هغه صحیح خدمات خو دوی سره نه وي، خو هغه ابتدایي خدمات اوسېده دوی کولای شي له هغو نه کار واخلي.
بله د دایګانو یادونه تاسو کړه په دې ورسوي کلونی کې زیاتې دایګانی وروزل سولې په غزنی کې د غرس په کابل کې او په نور ولایتونو کې د دې مسلې څومره نتیجه ورکړې وو سم د لړۍ روانه ده
تاسو د زوم چې ډیری هغه خلک چې موږ سره تکه تماس شوي دي خو دوی نشي کولای سره ورسیږي هغه تجربه دار دایګان چې وریدي او که خدمات تلیفوني خدمات وي کولای شي له یو ډاکټر سره تماس کې سی او هغه خدم دوایې ته که دوی کولای شي په مینی سټیپ په سټیپ هغه په لور کې چې سره کوم باید دوی کوکه کوکه او تر څو ولادت ورکړي دې دایګانو ډیر تاثیر کړی ځکه چې اوس امنیتي وضعیت سم نه ده او نشي کولای چې خدمات هر چاته ورسیږي یا دوی لاسرسی ورته عمومي نو د خاطر دغه سیدایګانی باید نور هم کوشش وکړي تر څو په هر کلی کې د سیدایګانو څاغه په مسلکي بڼه وروزول شي تر څو د افغانستان وضعیت خوښ دی کړکېچن وضعیت ته تر څو کولای شي لاقل هغه ابتدایي کومکونه وکړي
بله د ساينس له پرمختګ سره په دې برخه کې یو څه د روغتیایي خدماتو بڼه هم بدله شوې ده د انټرنیټ له لارې څومره امکان لري چې یو څوک په یو کلیوالي سیمه کې له بل ډاکټر سره چې په بل هیواد کې په بل ولایت کې په تماس کې وي چې هغه یو کولای شي هغه لومړني صحي خدمات وړاندې کړي عاجل مریض ته
اصل په سره انټرنیټ او نیټ شو دا اجتماعي شبکې کې موږ کولای شو لغه نن بس واخلو خو زموږ وضعیت چې موږ د ښار په منځ کې زموږ د خدماتونه د شبکې کار نه کوي په سونو باندې موږ حتی په موبایل کې نشو غږیدلای نو دا چې موږ له نیټ یا انټرنیټ څخه استفاده وکړو دا هم موږ ته سخت وي ځکه چې زموږ خلک دومره غږ د فقر کچې هم زیاته ده چې زموږ خلک اقتصادي وضعیت خراب ده دوی لمړی داسې دوه شانې ته د سلسین لري لاسرسی نه ورته لري لکه انټرنیټ او د نورو اجتماعي رسنیو ته نو موږ باید کوشش وکړو که وضعیت امنیتي وضعیت لږ څه هم ښه شي نو باید د سیمینارونو په بڼه باندې دا یګان کنوي مثال کولای شو هغه ابتدایي کومکونه دوی ته ورزده کړو تر څو دوی په سختو حالاتو کې له هغه نه ګټه واخلي
ډېر مننه ستاسو نه چې په پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټره نفیسه و د غرض مو په ورزګن کې د شوزو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر هم ملمنه و خو ټلیفوني تر اخره پوري روخ نو سو نور بستي اونیز پروګرام وو ورچې په جګړه زپلو سیمو کې شوزو ته د روغتي خدماتو درستولو پر موضوع را څرخې تربل پروګرام او بلې اونۍ د خدای پامن
زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مارغان دی راشی زمونگ لپو کے دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو کے دی زالیو کی غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری غرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی انداز دا سے اکڑا مینے کی لپ غریونی ولی انداز دا سے اکڑا مینے کی لپ غریونی ولی انداز دا سے اکڑا خلق پخبلو خلق پخبلو کارو دوختی پما کار نلری خلق پخبلو کارو دوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برا